د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو ته په دې خبري غړي کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله ده چې موږ سره تر پایه پر اوسئ. لومړی موضوع به مو په خیبر کې د پښتو ژغورنې غورځنګ د جلسې وي چې تفصیل به تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی د دې خبرونه لومړی د خبرونو سر ټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اف سی او پولیسو په ډزو کې په خیبر کې د دوی درې ملګري وژل شوي دي. د پاکستان خزانې وزیر محمد اورنګزیب ویلي په کراچۍ کې د اکتوبر په شپږمه شبې ځانمرګي برید کې دوه مهم چینایي انجینران وژل شوي دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ ویلي د پاکستان د ریاست لخوا پر هغې بندیزونه به له مبارزې وانړوي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر کې د پولیسو او اف سی ځواک په ډزو کې درې ملګري وژل شوي او دولس زخمیان دي. غورځنګ نن د اکتوبر په نهمه پر ایکس لیکلي چې امنیتي ځواکونو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو مستقیما ډزې کړې دي. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس میډیکل ډاکټر ډایرکټر شهزاد اکبر نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې شمیرو تصدیق وکړ او ویل چې د زخمیانو علاج روان دی. د عوامي نشتل ګوند خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی نثار باز چې په روغتون کې د زخمیانو پوښتنې ته ورغلی و پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې کاروایی دې ودروي.
پورم نه زلمی چې یو لرې دشته کې ناست و، نه سړک بند کړی و، نه په چا پسې ټوپک راخیستی و. پورم نه ناست و د ټول قام دپاره خیر غوښتلو. په هغې باندې د پښتونخوا پولیسو چې کوم دی ریټ وکړلو. نو دا ظلم و بربریت خو په کربلا کې هم نه شوی. دا کوم ظلم و بربریت چې د پاکستان ریاست شروع کړی، صوبایي حکومت شروع کړی و، پاقي حکومت شروع کړی دی. د دې به حساب چې کوم دی صوبایي حکومت هم ورکوي او پاقي حکومت به هم د دې حساب ورکوي او اسټبلشمنټ به هم د دې حساب ورکوي. د پښتانه وینه دومره ارزانه نه ده. د روزانه په بنیاد باندې د پښتانه وینه تویږي او دا ظلم و بربریت کیږي.
تر اوسه پولیسو او اف سی ځواک په دې اړه څه نه دی ویلي. پی ټی ایم د اکتوبر یولسمې لوی جرګې لپاره چې دوی یې د پښتنو قامي عدالت بولي په ریګي للمه کې خیمې وهلې وې، خو پاکستان حکومت پرې بندیز لګولی او د شپې پر خیمو پولیسو چاپی وهلې او په میدان کې کندې وکنلې. د خیبر ډیپټي کمشنر د اکتوبر له نهمې څخه د نومبر تر اوومې پورې په غزله کې پر جلسو بندیز لګولی دی. خو د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د عدم تشدد له لارې د آئین دننه د پښتنو حق او پر خپل خاوره امن غواړي، نو د دې لپاره به د اکتوبر یولسمې جرګه خامخا کوي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن، امنیسټي انټرنیشنل او ځینو سیاسي ګوندونو پر پی ټی ایم بندیز غندلی دی. د پاکستان خزانې وزیر محمد اورنګزیب وایي په کراچۍ کې د اکتوبر په شپږمه په ځانمرګي برید کې وژل شوي چینایي وګړي ډېر مهم انجینران وو. هغه د اکتوبر په اتمه په خپره کړې ویډیو کې وویل چې هغو دوو وژل شوو انجینرانو سره یې په دې اړه خبرې کولې چې پاکستان ته د انرژۍ په برخه کې د ورکړې قرض شرطونه اسانه کړي. اورنګزیب زیاته کړه چې د دغسې مهمو خلکو وژل کېدل د پاکستان اقتصاد ته لوی زیان اړوي. په کراچۍ کې جناح نړیوال هوایي ډګر سره نږدې شوي دغه ځانمرګي برید زمواري له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی اخیستې وه. د چینایي انجینرانو د ګاډو پر کاروان شوي د حمله کې نه نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې له هانګ کانګ څخه د چین انګریزي ورځپاڼې ساوت چاینا مارننګ پوسټ رپورټ ورکړی چې د چین حکومت خپل وګړو ته امر کړی چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سفره ډډه وکړي. تر حملې وروسته د چین سفارت په یوه خبر پاڼه کې پر پاکستان غږ وکړ چې وګړو ته د امنیت برابر او بریدګرو ته سخته سزا ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې دا حمله غندلې او پلانونکو ته یې د سزا هوډ ښودلی دی. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي د پاکستان د ریاست لخوا پر هغې بندیزونه نوموړی له خپل مرام نه شي پشا کولی. هغې پرون په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د اکتوبر په اوومه په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو ګرځول شوي چې ریاست د بشري حقونو په سرغړونو پرده اچول غواړي. په کراچۍ هوایي ډګر کې د پلټونو د وفاقي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د مهرنګ نوم د سفري بندیزونو په لیست کې شامل و، نو ځکه یې هغه بهر ته له سفر کولو منع کړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلی او دای د حرکت او بیان د ازادۍ له بنیادي حق څخه د ښکارا سرغړونه بللې ده. د امریکای عدلی وزارت وایي هغه افغان تنی نیولې چې غوښتلې د امریکای په اوکلاهوما ریاست کې د راتلونکو انتخاباتو پر ورځ بریدو کې. د عدلی وزارت پرون ویش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټونو فدرالي ادارې ته اعتراف کړی چې پلان یې لرلو چې د انتخاباتو پر ورځ په اوکلاهاما ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه په نښه کړي. توحیدی وروسته لاغونیول شو چې FBI ته معلومه شوه چې هغه وسلې جمع کړي او د خپلو شتمنیو د خرڅولو کوشش یې کړی. امریکایي چارواکو ویلي چې توحیدی د داعش وسلوالې ډلې سره تعلق لري. ټاکل شوی د امریکای ولسمشر انتخابات د نومبر په میاشت کې وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د خیبر په ریګي للمکی پولیسو او اف سی زوکونو د پی ټی ایم په ملګرو او خواخوګو باندې ډزې کړې دي. یو انی شاهد وای
پولیسو ډایرک فایرنګ شروع کړ. ډیر ملګری ولګید نو بیا چې کوم د لار کې موږ راتلو موږ ډیر رکاوټونه دلته جوړ کړیو. مریضان ډیر په لری موږ راته کو دا درې کسه دا جوړ وفات شوی دي.
د پاکستان حکومت وایي چې پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیزونه ځکه لګولي چې دوی د وسلوالو سره تعلق لري. خو د پی ټی ایم یو غړی وایي
ادارې دانی سی ثابت وای چې پی ټی ایم یو قسم ګمله هم اته کړی په دغه کال تیر کې. کچیر دا وی چې وارنټیرر کې کم یو لک شل زره پښتانه او پښتون نسل وژنه سوی د په دې باندې پی ټی ایم خبره کوي او دا د پاکستان خلاف خبره ده. دا خبره به پی ټی ایم کوي.
په سواد کې د ماشومانو د حقونو په اړه یو غونډه شوه.
په فیم ډیسکوم ماشومان سره زیاتې کیږي. ماشومان باندې د مور پلار په زور باندې خیراتونه غواړي. سکارونه به کوي. په مین د غربت مسله ده چې ډیر ماشومان دي چې هغه ته په کور باندې روټي نه ملایويږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شي. موږ سره دا وخت زموږ همکار فرهاد شینوار د ټلیفون په کرخه دی. تاسو وایو چې د خبر زلې جمرود سیمې په ریګي للمکی پولیسو د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی له هغه ځایه ګر چاپیره ودرېدلې چې پښتون ژغورنې غورځنګ پکې د اکتوبر 11 پښتون قامي عدالت په نامه غونډې لپاره خیمې وهلې. پی ټی ایم وایي چې پولیسو بیګا دغه خیمې ویجاړې کړې دي. نن پولیسو اف سی ځواکونو د پی ټی ایم پر خواخوږو ډزې کړې دي او دغه غورځنګ وایي چې درې کسان یې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی او ناقانونه یې اعلان کړی دی. بلخوا د خیبر ضلع انتظامی په یو امر کې دعوه کړې چې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د نومبر تر 8 پورې په ضلع کې پر غونډو بندیز لګوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په مسلسلو بیانونو کې دا بندیزونه د بشري حقونو تروړل او له پښتنو سره د پاکستاني ریاست تعصب بللی دی. غویلی چې په هر حال به د اکتوبر په 11 لوی جرګه کیږي. فرهاد شینوار دا وخت را سره دی غسر به خبرو کو ستړي مشي او کاوریدونکو ته وایي چې وصل ته څه صورت حال فرهاد
بشیر دا سره چې اوس الته کې چې کوم دغه جرګې میدان او کوم ځای کې چې دغه نخته وشوه اوس یو څو ساعته وشول چې دغه ځای نه اف سی ځواک او ورسره پولیس ورستو شوی دی او د پی ټی ایم چې کوم غړي وو پلویان دي او ځای خلک دي هغوی بیرته ورغلل او په هغه ځای کې دوی خپل پینډال او خیمه بیا پورته کړه چې کوم ځای کې بیګا اف سی ځواک او پولیسو مورچې جوړې کړې وي. په هغه ځای کې خندکونه والی وو او دغه ټول ځای په خپل ولکه کې اخیستی وو. نن هلته کې دغه پیښې نه پس چې د پی ټی ایم کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوخته او تاسو په خبرونو کې هم ذکر وکړ دا غینه پس چې کوم دی دلته د خیبر ضلع ځینې سیاسي فعالان د پینډال ته بیا ورغلي او بیا د پی ټی ایم چې کوم مرکزی کمیټه مشر دی حاجی عبدالصمد هم د دغه مرګ ژوبل نه پس هلته په پینډال کې خپلو پلویانو ته وینا کړي او دوی ته ویلي چې تر څو پورې چې تاسو ته د خپلو مشرانو کوم امر نه یې کړی نو تاسو به کوم داسې اقدام نه وچتوئ او مطلب چې تاسو د نظم نه کار واخلئ او چې کوم قسم بل امر تاسو ته شي او کوم قسم هدایات درکړل کېږي نو هغه رنگ به بیا تاسو مخکې ځئ او دوی یو وار بیا د اعلان کړی چې دغه جرګه به دوی په هر صورت باندې سرتر سي.
فرحت تاسو خو اسپیټال تم تلی ویل تم د خلکو سره خبرې وکړي، اغه تاسو ته څه بلکې مختصر راته وي که څه مونږه خبرې اوریدونکو ته وړاندې کو. اول ته کوم د سیاسي ګوندونو څوک سیاستوال راغلی وو کاغو سره ساس خبرې شوې، اغه سوال
ګور اسپیټال ته جز په خپل باندې ورغلم، نو هر طرف نه چې کوم دوی دغه ایمرجنسی یا بیړنی حالت چې کوم لوی کمره وا حالو اغه نه ګډ چاپیر چې کوم الیټ فورس ته پولیس دی مختلف ادارو خلک ولاړو د نن نه څوک جوب لو کسانو ته چې کوم درې کسا وژل شوی و اغه کته ته څوک نه ور پرې خودل، خو به هر حال بیا په سنا سره طریقه باندې ځنې خلک ورننه وتل. زه په خپل هم بیا ورغلم، ما په خپل غجوبل کسانو چې کوم درې تنه مړه شوي ولیدل، نو په لارو کې چې کوم کسان دوی راغلي وو دغه زخمیان یې راوړي وو جوبل شوي کسان، نو دوی مونږ ته وویل چې په لارو کې مونږ سره ډېره سختي وشوه او دا کسان هم ډېر په مشکله باندې اسپیټال ته ورسول. د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ایم پی ای دی باجوړ نه سرباز هلته موجود و، بیا موږ ورسره مرکه هم وکړه او هغوی هم تر څه وخته پورې پولیس ور ایسار کړي وو، د ننه دوی ایمرجنسی ته یې نه پرېښودل او چې کوم ډاکټرانو هغوی هم د خبرونه منع کړي وو. او داسې صورت حال و چې هلته کې کوم داسې د رسنیو کوم خلک بالکل نو موجود، او د پاکستان د مین سټریم میډیا کومې کیمرې یا داسې رپورټران هیڅوک نو موجود، یوازې د پی ټی ایم هغه کسانو چې چا د خپل ملګري هلته را رسولي وو، همدغه یو نثارباز چې کوم د عوامي نېشنل ګوند ایم پی ای دا موجود و. دې نه علاوه موږ هلته بل داسې کوم سیاسي فعال یا مشر د کوم ګوند ونه لیده.
صحیح، ډیره مننه فرهاد کورودان. اوریدونکو ته سل فرهاد اوریدل چلته په هسپتال کې څه صورت حال دی، او د پی ټی ایم غړي چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه واپس تللي دي ریګیل للمي سیمې ته، ولته خیمې چې پخوا لږ ولي وي هغه ځینې اوس اف سي او پولیس یو څه سایډ شوي دي شاته شوي دي، او دا خلک بیا ورغلي دي. تر اوسه پورې د دغه ډزو په اړه باندې چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې درې کسان پکې د دوی وجل شوي دي او 12 زخمیان دي، د پاکستان حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت او د خیبر پښتونخوا پولیسو څه نه دی ویلي. په دې اړه باندې موږ تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. تاسو زموږ په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتلی شئ، د مشال ریډیو واتسپ چینل تم تللی شئ، هغه تم تاسو ته تازه معلومات وړاندې کیږي. او خو اوس تاسو ته د خلکو خبرې درواورو چې په دغه سیمه کې موجود وو او د ډزو دغه حالت په خپلو سترګو باندې لیدل دي. فرهاد شینواری د دغه خلکو سره دا خبرې کړې دي او دا یې را لېږلې دي، وابرو چې دوی څه ولیدل او څه پېښ شول.
ما نوم خالد افریدی دی، باړې پښور سره تعلق لرم. په کوم 12 بجې دا هلګوله شروع شوله، ډېر مونږه مذاکره ډېر کوشش وکړو، خو دې سر یو داغ لګولو یو باندې کتل چې څنګه مونږه دا مطلب د شرطګدري طرف لا واړو شپ مونږه باندې اول داشي. خو مونږه ماشاءالله مشر متخه هدایت کړي خې خبرې کې چې کله بن تاسو اول نه کیږي، دز دا شنه شو چې مونږه مذاکره شروع مشر بار بار وتلو راتلو، اخر چې کم دی پولیس کم افسر دی کم مشر دی ډېر بد اخلاقی وکړل. مونږ بیا هم اوان خپل پی ټی ایم والا خاموش کړ، خو هغه دومره صبر ونه شولو، هغه په مونږ سټیټ فایرنګ شروع کړ. بابړې پشان دی 1948 کې څنګه شوی و، زه په خپل یم، ما سره ګولی تلی، ما سره مریضان راوړل، ګاډی کې را سره یو شهید شولو، بلډ شته اوسم ګاډی کې، نو دغه شان دی را سره وکړ. بالکل په یو طرف نه، پر هر طرف لارې ونوې، کندې پکې والی ګاډی نشوتل، چپه بایک سا په سبانی ګاډی په لارې کې پرې خل، بس روډ تم راوخل خو راوم رسول.
داسې چې ستاسو ملګرو اول پیل وک چې دا ځای بیرته واخلو تر دوی په ورغلل،
اصل کې مونږ خو په طریقه ناسو، خو دې مونږ نه پرې خو دې سر مونږ دې ته مجبور چې دارش مونږ سره لاس وچی، خو مونږ ته مشرانو دا هدایت کو چې کله بم داسې نه کوي. تاسو
تاسو خو ورغلې پنو،
مونږ زکه ور چې مونږ باندې فایرینګ شروع شولو، چې کم ځای کې مونږ په محکم ناسو اغه ځای کې نه پرې خولو. کورونا ته راغل، کورونا کې شیلنګ پریوت، هم شومان زنانه زخمی شولې، سپیټال کې پراتې ساتو مخ کې دي.
زما نوم طيب الله ده، د خبر سره تعلق ساتم. موږ د شپې داسې دوا یا په باندې دوه بجې وي چې آرمی او پولیس یو ځای راغله، چې کل آرمی او پولیس راغله سهار ټیم کې، دا آرمی واپس لاړه، پولیس پاتې شو. زموږ چې کوم مشرانو نصیر جی صاحب، خانولې جی صاحب، دا ټول مشران زموږ موجود وو، هغه ور سره په نرمه لهجه کې خبرې کولې. زموږ د پی ټیم ټول ملګري په غاړه کې ناسو، د مشرانو د خبرې تایید وکاو. په دې وخت کې چې نصیر جی ورته ورخکته شو، نو د پولیسو کم افسرو هغه ډیره زیاته بدماشي ده نصیر جی صاحب سره وکړه،
نو په دې وخت کې د زمونږ ملګری چې راجګ شو اوازونه وکړه، خو د هغه باوجود هم زمونږ مشرانو د ملګری ټول کینول او پولیسو ډایرکټ فایرنګ شروع کړ. ټول فایرنګ چې وکړ زمونږ ملګری مخامخ فایر کاوه، ډیر ملګری ولګید، درې ملګری شهیدان دي چې هغه کې یو د کوټه ملګری دی، یو د وزیرستان دی او بل د باجول ملګری دی، او دولس کسان فی الحال زخمیان دي. نو بیا چې کوم د لارې کې موږ راتلو موږ ډیر رکاوټونه دلته جوړ کړیو، خاصدار راته دا مشکل جوړ کړو چې لارې کې کندېوالي مریضان ډیر په لری موږ راته کو دا درې کس دا غي وجه وفات شوی دي، او نور ملګری هم ځات لګیدلی، بلکې باقاعده دا غزي کورونو ته دا د ګیس ګولې ورختا کړی دي. ماشومان تقریبا 30-35 ماشومان موږ بخپل او زنانه ویسه چې د جم هسپتال ته وړیو، که د شیرپا هسپتال ته وړیو، هغه هم داسې خراب او ټول ملګری
کنوم راته واخلې. او دا واقعي څنګه نن شو غرما
ایمانه مادا الیا ظاهر او د جمرود سیدون کيم خبره داسې وا چې موږ مشر چکم د ملک نصیر هغه ته خبره وکړه چې زه تاسو سره هرې خبرې لکینم، که تاسو دلته یو په دغه خاوره باندې هم د سره خبرې لکینم، که تاسو یو چې نه په جیو چکیو باندې خبره کوو په هر یو ځوی باندې سره خبره، خو یغ نه باوجود هم دوه خبره ونه منله، یو سی چو وکړه ډی پی او وکړه هر یو، خو یغ دا آواز وکړه چې فایر د فایر نه پس یو انڅوګې استعمال کوو، او د یغ نه باوجود بالکل سټیک ډزې کړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس موږ اوریدل شي، او په دې خبري غړي کې تاسو په بیلابیل موضوعاتو باندې رپورټونه لرو. خو اوس د پی ټی ایم د خبر چې کوم مسله روانه ده، او د جرګې په اړه باندې چې کوم خواوشه خبرونه راځي هغه تاسو ته وړاندې کوو. تاسو لږ مخکې واوریدل چې د پی ټی ایم غړو ویل چې پولیسو ایف سی ځواکونو پې څنګه حمله وکړه. پولیسو او ایف سی ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلې. موږ کوشش وکړو چې د خیبر پختونخوا د حکومت تی چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه باندې خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې په خیبر کې د پښتو ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پولیسو او ایف سي ځواکونو کاروایی ودروي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي نثار باز مشال ریډیو سره په مرکه کې پر سولیزو ځوانانو د امنیتي ځواکونو کاروایی ظلم او بربریت بلل دی. باز د زخمیانو پوښتنې لپاره حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ورغلی و. له هغه سره زموږ خبریال فرهاد شینواری مرکه کړي. راځئ چې
بیگنا انسانان پرم نه زلمی چې یو لرې دشته کې ناستو، نه سړک بند کړی و، نه وایلنس کړی و، نه په چا پسې ټوپک راخیستی و، پرم نه ناستو د ټول قام د پاره خیر غوښتلو، د جرګې انتظامات یې کول. په هغې باندې د پښتونخوا پولیسو چې کوم دی ریټ وکړلو، په هغه کې چې کوم دی درې زلمی شهیدان تللی شولو، دولس نه زیات زخمیان دي. بیا نیټورک تاسو ډاون کړی دی، لارې ورته تړلی دي، په لارو کې چې کوم دی باقاعده خندقونه کنستلي دي، پولیس ورته ولاړ دي. نو دا بیماران چې کوم زخمیان دي، هغه زخمیان چې کوم دی نیخ په نیخ هسپتالونو ته نه رارسول کېږي، په ډېرو لرو اطرافو طریقو باندې راتاوي. نو دا ظلم و بربریت خو په کربلا کې نو شوی. دا کوم ظلم و بربریت چې د پاکستان ریاست شروع کړی، صوبایي حکومت شروع کړی، وفاقي حکومت شروع کړی دی، کم د دې بشری حق دی، کم چې د دې آئینی حق دی، اجتماع منعقد کول پرم نه، جرګه منعقد کول پرم نه، احتجاج کول پرم نه، دا ته د انسان نه نشي اخیستی. به طور شهري د هر پاکستانی دا حق دی. دا کم اقدامات چې وشو، دا کم یرغل چې وشو، دی په شدید الفاظو کې غندنه کومه، دا ظلم او بربریت دی. پولیسو تړلی دي، پاک او ته پولیس ولاړ دي، دا پسې د بره بل ظلم دی. که زمونږ دا غږ چې کوم دی صوبایي حکومت ته یا وفاقي حکومت ته رسي، او تاسې دا زر تر زره خور کوي، نو دا ورته موږ پیغام ورکوو چې پوري ته ورته چې کوم دی دا لارې پرانیستلی شي، چې دغه زلمي هسپتالونو ته راورسولی شي، د هغوی علاج وکړلی شي. او دا ظلم او بربریت د دې به حساب چې کوم دی صوبایي حکومت هم ورکوي، وفاقي حکومت به هم د دې حساب ورکوي، او اسټبلشمنټ به هم د دې حساب ورکوي. د پښتانه وینه دمره ارزانه نه ده، د روزانه په بنیاد باندې د پښتانه وینه تویږي، او دا ظلم او بربریت کیږي. دا نور د برداشت کولو توان چې کوم دی پښتانه نه لري، چې دا حالات نور برداشت کړي. موږ اوس هم کوشش کوو چې د برداشت لمن پرېږدو. موږ اوس هم کوشش کوو چې خپله مبارزه، خپل حق چې کوم دی، عدم تشدد د لارې وغواړو.
اوریدونکو نثار باز وو د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی چې پر پی ټی ایم یا پختون ژغورنې غورځنګ په غړو د پولیسو او ایف سي ځواکونو د ډزو په اړه باندې خبرې کولې او هغه وویل چې په کار هغه دغه ډزو ته او دغه کاروایۍ ته د بربریت او ظلم نوم ورکړه او وویل چې دا دې ودرېږي ځکه چې د ده په وینا د پښتنو وینې داسې ارزانه نه دي او حساب کتاب به کیږي. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت په دې تازه مسئلو باندې څه نه دي ویلي، خو تیر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې پښتون ژغورنې غورځنګ د وسلوالو سره اړیکې لري نو ځکه یې پرې بندیز لګولی دی او هر هغه څوک چې دغه غونډې ته ورځي هغه باندې به هم قانوني کاروایی کیږي. خو نوموړي د خپلو دغه داوو دپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې تر اوسه پورې په دغه کلونو کلونو مبارزه کې د کومه ګلدانۍ هم نه ده ماته کړې او د عدم تشدد د لارې د آئین دننه خپل حقونه غواړي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت باندې هم تنقیدونه زیات شوي. تاسو د نثار باز خبرې هم واورېدلې چې په کې ویلې چې په خیبر پښتونخوا کې باید د تحریک انصاف حکومت هم حساب کتاب ورکړي ځکه چې پولیسو یې پر بې وسلې خلکو باندې عملیات کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه وفاقي حکومت عملي کړي دي او د صوبایي حکومت ورسره څه کار نشته. خو د عوامي نېشنل ګوند په وینا باندې که چیرته د حکومت واک اختیار نه وي نو بیا استعفا ولې نه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت د یو وزیر پښتونیار خان سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتل دي چې پوښا یې ویلي وو چې د پی ټی ایم د اکتوبر 11مې جرګه کې به برخه اخلي، آیا اوس هم همدغه هوډ لري؟
دې حوالے سره چې زموږ پالیسی خپل پارٹی میټینګ روان دي او د خان صاحب ډایرکشن انتظار دي چې خان صاحب ته خبره رسېدلې وه په باندې پابندي لګیدلې ده نو هغه د خبرو انتظار دی. غیر په سم چې د پارٹی چیرمن هغه د هډ هغه نو په ډیسیژن کې موږ امپلیمنټیشن کو په دې حوالے سره
خجی دا پی ټی ایم باندې چې کوم پابندي لګیدل دي امپلیمنټیشن بم کوي کنه جی؟
پی ټی ایم باندې پابندي موږ نه لګولې وفاق لګولې
خاجی
او پدې کوم کنسرت موږ راغلی دا شامل لازم موږ درې نه مرزي نه بغیر هغه دی خپل لګول ته پغه باندې موږ پدې کې هیڅ کس مسرای او سر شامل دی پدې باقی چې کوم پی ټی ایم باندې پد پابندونه په کوم شیلینګ شوې دی کوم ټول پاز د څه شوې دی په کوم د صوبای حکومت د چیف منیسټر سب سره ډایرکشن شته دا غیر نه بغیر هر څه شوې دی موږ کل خبره کړې دا کوټ کې قسم سبمټ دی په کې ایڈوکیټ جر تخپل راي ورکړي چې د صوبې د حکومت د وزیرانات مرزي نه
تاسو وای پښتونیار خان د عوامي نشتل ګون مرکزی ویان انجینر احسان الله صاحب دغه وی چې تاسو استعفا ورکړئ، تاسو اختیار نه لرئ نو به حکومت ولې کوي؟
احسان الله صاحب ته چې استعفا وکړو تاسو په دې پیډه ورکړئ ایمنو د کوم سټیټمنټ کې کوم باندې پکاري نو په خونه پښتو درته د پکارو جواب دا پکې د تندر کړو په پرمانیت په سپدارو په فرما د وترې کې خلکو سره
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی واتس اپ چینل ته هم دا وس ورشي تاسو ته نوي تازه معلومات هلته وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز او د ترګرې ضد قوانینو په کارولو سخت نیوکه کړې ده. غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لرې کړي او د پی ټی ایم د فعالانو او احتجاج کوونکو زورول بس کړي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تور پورې کوي چې پی ټی ایم له ترګرو ډلو سره رابطې لري او د ریاست ضد بیانیه پر مخ وړي. پی ټی ایم د ارل تورنه بیا اساسه او له حقیقت لري بللی ذات کړی دا چې د دوی اکثره غړي د ترهګری زپلی خلک دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید را کوي.
د بخنې نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا لپاره مرستیال مشر بابو رام پنت د اکتوبر په اتمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حکومت له اړخه دا بندیزونه د پی ټی ایم د سولایزو احتجاجونو د ځپلو هڅه ده او حکومت غواړي په دې توګه د اکتوبر 11 د غونډې مخه ونیسي. بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه د یو فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګوو. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر تولا تارړ د اکتوبر په اتمه په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د یو سازمان یا ډلې خلاف لا شواهدو او ثبوتونو ترلاسه کولو وروسته حکومت پر هغه بندیز لګولې دي. د زیات کړه یو خبره واضحه ده چې پاکستان په ټولو نه اول دی، په پاکستان باندې ځان هم قربان دی. که اخوا دیخوا نه د ملک په دښمنۍ کې فنډونه اخیستل کیږي نو د دې اجازه نشته او په دې وجه باندې په پی ټی ایم باندې بندیزونه لګول دي. خو د مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم مرکزی میډیا کوآرډینیټر زبیر شاه آغا د حکومت له اړخه یاد بندیزونو غندنه کړې او ویلي چې پاکستان کم تارونه په پی ټی ایم باندې لګولي دي، هغه د حقیقت سره هیڅ جوړ نشته. د زیاته کړه
د دې حقیقت سره یو تعلق نشته. د پی ټی ایم تر اوسه ورځې پورې د تشدد یو قسم کار نه دی کړی. نه ریاست پاکستان یا د دروغجنو منیسټر یا د دې ادارې دانې ثابته وایي چې پی ټی ایم یو قسم ګمله هم اته کړی په دوه کاله تیر کې. او کوم څه دوی دا خبره کوي چې د پاکستان جنډي سوزول شوی ده یا پاکستان جنډي کښتول شوی ده بقاعده، د دې نه ثبوت شته. نه پی ټی ایم تر ننه پورې دا کار کړی دی، نه د یو ملک پاکستان نه د یو ملک جنډي هم نه سوزلې او نه پی ټی ایم په دې شانو یقین لري. اوس که پاکستان که دا وایي سي دا بیانونه که چیرې د مسینګ پرسن خبره کول د پاکستان خلاف خبره ده او د مسینګ پرسن لپاره موږ پورته کړی دی او دا به موږ بیا هم کوو. که چیرې دا وایي سي والنټیر کې کم یو لک 40,000 پښتانه او پښتون نسل وژنه شوی ده، په دې باندې پی ټی ایم خبره کوي او دا پاکستان خلاف خبره ده، دا خبره به پی ټی ایم کوي.
د جمعیت علما اسلام قبایلی سیمو امیر مولانا جمال الدین د اکتوبر په اتمه په خپل سوشل میډیا باندې ویډیو پیغام کې ویلی دي چې پی ټی ایم د حق لپاره اخته دي او مونږ ورسره ولاړیو. د زیاته کړه
چې حکومت کیم اډر اصلای دی په شدید الفاظ مزمت کاوه او دغه سره سره منظور پښتین شپږو کولا د پښتانه خصوصا د قبایل د مسلمیت اوس چګوي ادا پنځه شپږ خبرې دي مطالبه دي چې ټول جائز دي. د منظور پښتین نقل همیش د مل خلاف د پاکستان د آئین خلاف کله هم نه دو اړدلی. نو لہذا چې یو سړی یو تنظیم هغه جائز مطالبه د حکومت په مخشش دی، دنیا په مخشش دی چې د میر سره دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي. لہذا میر هم پاکستانیون یي، د میر سره دا ظلم ما کاوستای. نو په دې حواله سره ان شاء الله تعالی منظور پښتینو دغه جلسه کامیابیږي هم میر دوغه هم ورته کوي او زه خپل کار قانون ته هم دعوی یم چې تو سه ویر هشستای او زه خپل خبر درم ککل هم منظور پښتین یاد د ګروپ د مل د متوال خبره کوله ناوال مخالفت وی ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام کوي.
د اکتوبر په شپږمه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پر پی ټی ایم د بندیز غندنه کړي او له حکومت یې غوښتي چې د بندیز فیصله دې بیرته واخلي. کوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو وړاندې کیږي او ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم موږ اوریدل شي. دا خبرونه تاسو ته هر ورځ 14 غنټې خبريږي. د ویډیوګان د پاره تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ. که مو نه یې سبسکرایب کړی یوټیوب ته چې ورشئ، هلته د لټون په ځای کې مشال ریډیو ولیکئ، تاسو به د مشال ریډیو ټولې ویډیوګانې مخې ته راشي. همداراز په انسټاګرام باندې تاسو په تصویری شکل باندې موږ بیلابیل خبری او تفریحي مواد خبرو او په ټویټر او فیسبوک باندې هم موږ یو. تاسو موږ تم فالو کوئ شئ. اوس د خبرونې نیمه ته ورسېدو، راځي د خبرونو لنډیز وورو. پختون ژغورنې غورځنګ وایي په خبر کې د پولیسو او اف سي ځواک په ډزو کې درې ملګري وژل شوي او 12 زخمیان دي. غورځنګ نن پر ایکس لیکلي چې امنیتي ځواکونو یې پر سولیز مظاهرچنو مستقیما ډزې کړې دي. تر اوسه پولیسو او اف سي ځواک په دې اړه څه نه دي ویلي. پی ټی ایم د اکتوبر 11 لوی جرګې لپاره د ریګیل المسیمه کې خیمه وهلې چې بیګا پی پولیسو چاپه وهلې. پاکستان پی ټی ایم د اکتوبر په شپږمه یو غیر قانونه تنظیم اعلان کړ، خو د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د بندیز رد کړی دی او وایي چې دوی به د سولیز مبارزې لپاره د سولیز کار لپاره خپله مبارزه روانه ساتي. د پاکستان خزانه وزیر محمد اورنګزیب نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په کراچۍ کې د اکتوبر په شپږمه په ځانمرګ برید کې وژل شوي چینایي وګړي ډیر مهم انجینران وو. هغه زیاته کړه چې دغه دوه وژل شوي انجینران سره په دې اړه خبرې کولې چې پاکستان ته د انرژي په برخه کې د ورکړې قرض شرطونه اسانه کړي. په کراچۍ کې جنا نړیوال هوایي ډګر سره نږدې شوي دغه ځانمرګ برید زموري له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي اخیستې وه. د بلوچ یک جهتی کمیټه مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ ویلي د پاکستان د ریاست لخوا پر هغه محدودیتونه نه موړي لخپل مرام نه شي په شا کول. هغه پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د پاکستان وفاقي ادارې د تحقیقاتو وفاقي ادارې هغه په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته سفر کولو منع کړه. او د پلټن وفاقي ادارې ویلي چې دغه نوم د سفري بندیزونو پولیس کې دی، نو ځکه بهر ته سفر منع کړی ده. د امریکای عدلی وزارت پرون ویل چې هغه افغان تن نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د راتلونکو انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د عدلی وزارت په وینا نصیر احمد توحیدی د داعش وسوال ډلې سره اړیکې درلودې. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو موږ اوریدل شي. اوس یو بل رپورټ ورزو. د بلوچ یک جهتی کمیټه مشر او د بشری حقوقو فعال ډاکټر مہرنګ بلوچی یو ځل بیا هوډ څرګند کړی چې هغه به پر خپل هر دریز د بلوچانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. دا تر هغه وروسته ده چې نوموړي د اکتوبر په اومه په کراچۍ کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شو. د پلټنو وفاقي ادارې یو چارواکي ادعا کړي چې دا غینوم د سفري بندیز په لیست کې دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلی او د بنیادي بشري او انساني حقوقو څخه سرغړونه ګڼلې ده. ډاکټر مہرنګ بلوچا په دې وروستیو کې ډیره مشهور شو. هغه د لدرک خلکو لپاره مبارزه کوي او په همدې لړ کې ورته د امریکای ټایمز مجلې یو اعزاز جایزه ورکوله او غلطه یې نیویارک ته ورغوښته وه. په دې اړه نور حال د نیزلی په ریپورت کې ورو.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشري ډاکټر مہرنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچي پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مہرنګ بلوچ ویل د لادرکه بلوچانو د حقوقو لپاره دوی سولیزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخه نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پرې هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی به د ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه اصلی حالت نړی تا خی.
امیر روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازنه مخداده چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړی تخ کار نشي. مونږ هغه غونا نړی تر سبل غواړو چې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي. د پاکستان حکومت سیاسي ګوندل لپاره بلوچستان هیڅ مهم نه دی چې په بلوچستان سروان دي. بلوچستان کې داسې قبرونه او هدیرېشته چې نامعلومه مړونه ډکې دي. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي. په زوره خلک د کورونو او سیمو پریښودو ته اړ کیږي چیرې چې د دوی پلرونه اوسېدل.
ډاکټر مارنګ بلوچ دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په 1 نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړي. په نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولي او د سفر اجازه یې ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچ او د بلوچ یک جهتی کمیټۍ د ځنو نورو غړو نمونه د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ECL کې چولې شوې دي، ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته. خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مارنګ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په 1 کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي، زورولي، پاسپورت، موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته د لړکۍ ورکول کیږي.
وداؤټ لیډی کانسټیبل مرد پولیس حضرات ته انہوں نے ہماری تلاشی لی.
د خزینہ پولیسو بغیر نارینه پولیسو زمونږ تلاشی واخیسته، مونږ د پټی راخه تکړه، بیا یې په مونږ تشدد کړي. دا د کراچۍ پولیسو ځکه مونږ لسین حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه، خو افسوس دا دی چې تر اوسه د سین حکومت او پولیسو افسرانو مونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې. دا مهال ریاستی ادارې مونږ ته دړکی راکې. نظام او د سازمان نور مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی.
بلخوا د سن حکومت ویان دی سادیہ جاوید بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنګ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده. د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وي، تشددي پکړې وي، نو د هغه سیمې پولیسو تاڼه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلټنی وکړي. بلخوا د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خضر حیات بیا ویل مارنګ بلوچ ته د امریکې سفر اجازت نه ورکول د قانون سرغړونه ده.
کہ کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی دا پاکستان ہر وگڑے دا ہواد پر خودلیشی او آزاد توګه پیر تہم راتلیشی دا قانون دی. خود پاکستان ریاست چې ډاکټر مارنګ بلوچ تا امریکی ترتلو اجازه نه دا ور کړی، دا قانون سرغړونه کړی دا. مارنګ بلوچ امریکا کې یو دستوری تر روانه وو، حل تبي وینا کوله. دا حکومت د هغه په هغه وینا هم بندیز لګولې. دا د عین آرټیکل 19 سرغړونه ده. نو د بیان ازادي هم تری اغستل شوې ده.
سارے رائے کی ازادي بھی ان کی چھینی گئی.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي. بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د فوج ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده. خو د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف یو مخکخ علی امین ګنډاپور پرون یو ځل بیا په صوبایي اسمبلی کې له اسلام آباد د راوتو کیسه کړې ده او وضاحت کړې چې ولې هغه د خبر پښتونخوا هاوس ته ننوتی وو او بیا د هغه ځای نه اسمبلی ته راغی. دا به داسل کې ده چې پر هغه باندې خپلو پلویانو د تحریک انصاف ځینو غړو نیوکې کولې چې د خپل کسان پریښودل او وتښتید. د صوبایي اسمبلی د غونډې په اړه د غلام غوس رپورټ اورو.
اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د اکتوبر په 8 نیټه ماخام اچانک په دویم وار د اسمبلی اجلاس ته بیا حاضر شو. او د خپل غوند د صوبایي اسمبلی د غړو او د خپل غوند د کارکونانو په اعتماد کې د اغیستلو لپاره تفصیلي وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې د ډی چوک د احتجاج د زینه د وتلو په دفاع کې وویل چې هغه ځکه له هغه ځایه ووتلو چې د خپلو ډرون کیمرو د لارې هغه وکتل چې هر اړخ ته د پولیسو شاته پوز ځای په ځای کړی شوی و، او هغه نه غوښتل چې احتجاج کوونکي او د امنیتي ادارو اهلکار په خپل منځ کې وجنګیږي. بیا اعلی وزیر د پښتونخوا هاوس نه په پر اصرار توګه د وتلو دفاع هم وکړه، او زیاته یې کړه چې هغلته کې په یوه سپکه طریقه د هغه د نیولو تیاری روان و، نو ځکه هغه د گرفتارۍ ورکولو په ځای له هغه ځایه د وتلو هڅه وکړه. وزیر اعلی د 12 ضلعو د اوږدې لارې پیښور ته د راتګ د خپل بیان په دفاع کې وویل چې د هزارې، ملکن، مردان او پیښور ډیویژنو د ضلعو د لارې هغه پیښور ته را رسیدلی و، او په لاره کې د یوې ضلعې د پولیسو د مشر په کور کې هم ایسار شوی و. خو په دویمه ورځ چې هغه ته ټیلیفون وکړو نو هغه ورته وویل چې زما نوم مه څرګندوه ځکه چې بیا یې نوکرۍ ته خطر دی. هغه وویل چې سیب زما نوم مه اخله، زما واړه واړه بچی دي، زما نوکری به ختم شي. سوچ وکړئ چې د صوبې د اعلی وزیر یا د اجرایي رئیس چې دا د هغه پابند دی، او د صوبې اعلی وزیر د هغه کور ته ورغلی او هغلته کې ناشته کړی ده، او دا یریږي چې نوکری به یې ختم شي، نو دا څوک حاکم دی او حکومت څوک کوي؟ خود اعلی وزیر د دې سرګندونو وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کندی د ګنداپور په دې سرګندونو نیوکی وکړي، او زیاته یې کړه چې اعلی وزیر د دوه مخي کردار د لوبولو هڅه کوي، او خو بداوه چې د پخپل ځان د اسلام آباد پولیسو ته سپارلی وو. د اسمبلی د غونډې وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د خپل ګوند د رهبر عمران خان او د خپل ګوند د ځوانانو سره دوکه کوي.
زه د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کارکونانو ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه کم از کم دومره جرأت کړی دی چې رښتیا یې ویلي دي چې زمونږ نه وزیر اعلی مونږ نه پټ شوی دی، مونږ نه مونږ میدان کې منځ کې پریښی یو. ڈبل گیم داسې کړی چې سیاسي کارکنان راغلی دي او بیا چې کم دی کنه، مطلب هغه ډی چوک تر رسیدلی هلته نه چې کم دی غیب شوی دی.
د خبریال او شینون کې فیدادل نمی و پختل چې اعلی وزیر ولی په دې مجبور شو چې په اسمبلی کې واړه واړه تفصیلات هم بیان کړل چې په کوم گاډی کې هغه پیښور ته راغلو، او کوم یو ساتونکی او ډرایور چې ورسره ملګری وو نو د هغوی نمونه یې هم په ډاګه کړل. نو په ځواب کې هغه وویل
الیمین ګنداپور چې کله غائب وو نو بیا د تحریک انصاف مختلف لیډرانو مختلف قسم بیانونه ورکول، او دا دعوه شوې وه چې هغه گرفتار شوی دی. نو کله دې چې واپس راغو ډایرک اسمبلی کې نمودار شو نو هغه خپل تقریر کې بیخي دا ذکرونه کې چې زه گرفتار شوی ما دی وی چې زه په کے پی هاوس کې موجود هم، لکه یو قسم د تحریک انصاف چې کومه بیانیه وه د وزیر اعلی د گرفتارۍ یا د گمشدګۍ هغه بیانیه باندې هغه اوبو واړولې، نو دا یو قسم د خپل صفایي هم پیش کړه چې زه چرته وم، او د 12 ضلعو حواله سره چې کومه خبره کړې وه چې زه 12 ضلعو نه راتیر شوم، په جیب کې پیسې هم نه وې، هغه حواله سره هم ډېر زیات کنفیوژن وو. او دا خبره کېدا د تحریک انصاف دننه نه چې گویا علي امین ګنداپور دروغ وایي.
د تیر پسیر اعلی وزیر علي امین ګنداپور په خپل وینا کې ځینی دړکې هم ورکړې، او د وفاقي حکومت نه د اسلام آباد د پولیسو د مشر د لری کولو غوښتنه هم وکړه، او وی ویل چې دغه پولیس افسر په پښتونخوا هاوس د حمله کولو سره په صوبایي حکومت حمله کړې ده.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو نن د اکتوبر په 9 په سوات سیدو شریف کې د خبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو د حقوقو ساتنې مرکز پرانسته دی، او په دې اړه یو غونډه شوه چې په کې بیلابیلو د بشري حقوقو فعالانو خبرې وکړې. دوی په کورنۍ باندې او په مور پلار باندې غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو حقونه باید ونه تروړي، په دوی باندې په کورونو کې کارونه کوي، په بازارونو کې کارونه کوي، او د زده کړو موقع هم ورته زیات کړی. همدارنګ غوښتنې له حکومت هم شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سواد سید شریف کې د ماشومان آئینی حقونه خوندي کول او متاثر ماشومان ته مرسته ورکول لپاره چایلد پروټیکشن یونټ پرانستې په موخه د خیبر پښتونخوا ماشومان حقونه خوندي ساتلو چایلد پروټیکشن ادارې مرستیال مشر اعجاز احمد تفصیلي وینا کې ویل چې کال 2011 کې صوبایي حکومت د 300 کلونو نه کم عمره والا جنکۍ او هلکان ماشومان ګرځودي او دوی سره زیاتې کولو په ضد قانون جوړ کړی دی. وایي چې دا وخت ټول صوبه کې یوش مرکزونه جوړ کړی شوي چې دوی ورته پکې مرستې ورکوي.
32,564 ماشومان چې کوم دی هغه مونږه سپورټ کړی دي او په دې کې ډفرنٹ کائنڈ آف کیسونه دي لکه په دې کې سزاګانې چې کوم په سکولونو کې ملاویږي کوم په انسټیټیوشنل کیئر کې ملاویږي داسې ارلی فورس مینیجز کیسونه مونږ رپورټ شوي دي داسې کوم دی سیکشوال ابیوز کیسونه مونږ رپورټ شوي دي په دې کې رنوي ماشومان دي مسنګ ماشومان دي. خو زمونږه کوشش دا دی چې د سوبې د بار یو مضبوط یو مربوط نظام چې کوم دی چې په هغه کې د ټولو سپورټ وي دی وخت کې مونږه په ډسټرکو کې چایلد پروټیکشن کمیټې د ډیپټی کمشنر په سربراهی کې نوټیفای کړی دي د قانون په رڼا کې پای کې پولیس هم ممبر دی پای کې پروسیکیوشن هم ممبرشپ دی هیلت هم دی ایجوکیشن هم دی لیبر هم دی ډسټرکټ خطیب سے بګیم ممبر دی د سیول سوسایټي بګیم نمائندګی دی.
دستور کې ناس تخپل کور نومې شخصي خیراتي ادارې مشر حاجی محمد علي چې د یتیمانو او متاثر ماشومانو مرستې کوي وایي چې دې مرکز پرانسته یو خګام دی خو د ماشومانو لپاره منځوري شوی پندې په صحیح توګه استعمال کړئ شي.
په فیملی سکوم ماشومانو سره زیاتې کېږي ماشومان باندې د مور پلار په زور باندې خیراتونه غواړي سټریټ دی راوباسي کارونه به کوي په هغه باندې د چایلد پروټیکشن نه دی خپل کور مشترکوم یو کار شروع کړی دی چې د دې روزګار چې پای کې 97% ماشومان چې دی هغه غیر مستحق دي هغه مور پلار رشته خود ماشومان په قسم باندې بازار ته راوځي نو دغه دی نور ایشو د دې چیرې په من د غربت مسله د چیرې ډیر ماشومان دي چې هغه د کور باندې روټي نه ملایويږي روټي غټ ایشو دا بیا د کم چې بیت المال ادارا دا نور دی نو دغه مساوي تقسیم پکاره چې هغه په سیاسي بیس نه کیږي په یو سیستم باندې کیږي.
ماشومان ته ویډیا قانوني مرستي ورکونکي د سواد مدني په اعلی سمرین حکیم وکیل وای چې حکومت سره دومره وسایل نه وي چې د سیمه کې ټولو متاثر ماشومان ته په صحیح توګه مرستي ورکړي دغه کې د مور پلار او د خاندان خلک هم خپل کردار ترسره کړي.
دا د هر مور پلار ذمہاري جوړیږي چې هغه خپل بچو ته دغه حقونه وخی د هغه په خطه طریقې سره تربيت وکړي تعلیم وکړي او کچرته کې وای بچي دوی چینو چې څومره کم ماشومان دومره ښه دغه دیکھبال کیږي دغه پرورش کیږي تربیت کیږي په دغه رنگ باندې به دا کمی راشي د ماشومانو چې کم حقونه دی هغه ته به دا ملاو شي او ملک به هم ترقی وکړي او سوسایټي به هم ترقی وکړي او کورنۍ به هم خوشاله وي.
د سواد چایلد پروټیکشن یونټ مشر احسان الله وای چې دوی به په دغه مرکز کې هر هغه ماشوم ته مرستي ورکوي چې ورسره زیاتې شوی یا کیږي
چې کم ماشومان باندې جنسي جسمانی تشدد کیږي چې کم ماشومان په سټریټ باندې دي خیرات غواړي یا دسی ماشومان چې هغه سکول ته نزي په لیبر فورس لیبر کې انوالو دي یا دسی ماشومان چې داغو استعمال سوق د مالی مفادات او د پارکې یا هغه ماشومان چې پاغو باندې سوق نشي کوي یا په نشي خرسي نو دغه خلکو خلاف په چایلد پروټیکشن اکټ کې باقاعده یو نظام موجود دی او داغه نظام د امپلیمنٹ کولو د پاره د اداره جوړه شوې ده.
دستور کې د سواد ضلع انتظامیه پولیس وکیلانو د جیل انتظامیه خیر خیګړې ادارو نمائندګانو راغواغسته په دغه محل د ماشومانو نړیوال ادارې یونیسف استازي ویل چې د سیمې ماشومانو حقونه خوندي ساتلو لپاره به د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، په مومندو کې د روانې اونۍ له بارانونو وروسته ځینې خلک چې غنمې کرل دي وایي چې د غنمو په کرونده کې لا هم وخت شته، خو ګڼ شمېر خلک له وړاندې د غنمو په کرلو باندې بوخت دي او کوشش کوي چې د بارانونو وړاندې وړاندې خپل کرونده ترلاسه کړي. دا کروندګر وایي چې د بره مومندو په وو تحصیلونو کې کرونده په بارانونو کېږي او که په وخت کر ونه شي نو بیا مشکل ده چې د دوی غنم فصل وکړي. په دې اړه باندې ځایي زراعتي ادارې څه کوي او آیا چا مرسته کړې که نه، په هکله د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
پروان هفته کې دوه بارانونو سره په مومندو کې خلکو د غنمو د کر تابعیا کړي. د بر مومندو ځینې خلکو غنم کرلي، هغلته موسم یخ وي، البته د نورو تحصیلونو خلکو د کروندې دپاره غنم او ځینې خلکو کیمیایي سرې هم پیدا کړي. خلک وایي دغه باران سره یې کروندو وترې نیولي دي او دوی دغلته د غنمو ترڅنګ وربشي او شړشم هم کری. د بره مومندو د کوډاخیل اوسیدونکي او د دغه سیمې د کلیوال کونسل چیرمن ملک نورالله مومند مشهد رډیو ته وویل باران بیخي د کروندو د وترو دپاره په مقرره وخت شوی.
کم باران چې شوی دی هغه په شندره او تورخیلو خنجر کلي تڼي باندې او د سیات مرخیلو باندې دا باران شوی دی او په کوډاخیلو باندې نه دی شوی. خو زموږ ځمکه للمې دي هلته چې کله باران وشي بیا موږ کرونده کوو که د کروندې ټیم او که نه هغه غنمو کې زموږ اوس میاشي ونی مټیم شته دی خو بهرحال للم ځمکه ده بیا په وخت باندې باران نه کیږي نو موږ هغه د غنمو کرونده هم د دغې وجې نه اوس کوو بیټې مې کوو هغه بیا حاصلات هم نه ورکوي. مطلب دا دی چې اکثر هغه جمعې کې بارانونه وشي او هغې هغه ګل کې په هغې باران وشنو هغه یو شان مرض وکي سرخه مرض.
د حلیم زو د شانی خیل اوسیدونکو خان افغان وای باران شوه خو دغلته داسې زیات نه چې ګنې دوی په کروندې وکي په مومندو کې تر ټولو زیات د اوبو کموخت هم په حلیم زو تحصیل کوي او هغه ته د اوړي موسم کې خلک په بیا باندې د څخل اوبه هم اخلي.
دوه سیزونه ډیر زیات کرل کیږي چې وربشه او غنم. مخکې چې په څومره غنم کرل کېدل نو په دغه اندازه به وربشه نه کرل کېدل خو چونکې اوس څو کاله کېږي چې وربشه هم په ډیر اندازه کرل شي. د هغې وجه دا ده چې غنم وربشې ته په نسبت د غنمو د ضرورت د اوبو دومره نه وي هغه اړتیا کمه لیدل کېږي. ورسره په بر مومندو په صافو سیمه کې بیا په غټه اندازه باندې شړشم کرل کېږي.
د مومندو په کروندو کې تر ټولو زیات غنم کرل کېږي ځکه دغه اوبه کمې غواړي. د مومندو یوازې یک غون تحصیل کې د نهري نظام د لاندې د کروندو اوبه شته ولې نور تحصیلونه په باران خړوبېږي. د بایزو تحصیل د شندري ملک سنوبر خان مومند وایي دغلته ډېرې کروندې شوې ځینې پاتې هم دي خو د بیا زیاته کړه دغه تحصیل ته د کیمیایي سرو رسیدل ممکنه نه دي.
ضلع مومند او بیل خصوص زمونږ تحصیل بیزو ته سره راځي نو هغه په لاره کې چک پوسټ والا ورته ولاړي او په چک پوسټ کې باقی د ګاډۍ تلاشي کیږي دا سری جګمې دي یا واپس کیږي یا کوزي دي که ار وجوهات وي نو دا په کار د جبه آل پاکستان کې دا سری بند شي او یا جګم دي زمونږ دا درخواست دی د اعلی افسرانو نه چې څنګه چې بده نور علاقو کې سری ملاويږي دغه شانتي په تحصیل بیزو کې هم ملاوي شي ځکه چې زمونږ علاقه چې د جنگ زپلی ده ډیره پسمنده ده.
د محمد دو زراعت محکمه وای د غنمو کروندې روانې دي د نومبر تر 15 مې پورې کروندې باید وشي البته که د دغه نیټې نه وروسته شي نو هم غنم ټوکیږي خو امکانات دي چې پیداوار کم وي. د زراعت محکمې دا هم وویل کیمیایي سرې په رجسټر او د انتظامیې نه په منظور شویو ډیپوګانو یا دوکانونو کې ملاویږي نو د سرکاري انتظامیې د وینا سره سم کروندګر دي د دغه دوکانونو کیمیایي سرې اخیستې او کروندو دپاره استعمالولی شي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا بریسټ کینسر په اړه عامه پوهاوی ته ځانګړې کړې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هم دغه رنګي کمپاینونه شوي دي. په مختلفو ځایونو کې د روغتیایي ادارو لخوا خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې هم داسې غونډې شوي. یو شمیر د طب پوهان وایي چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم ښځې د سینې سرطان په اړه ډېر معلومات نه لري چې له وجې ګڼ مشکلات جوړیږي. په دې اړه زموږ د همکارې اسما ګل رپورټ او روچ د یوې ناروغې په غږ پیلېږي.
سینې راته شروع کړی هغې سره څه ګزاره نه شوه. بیا یې راته وایي چې د دې به ته اپریشن کې دا غوټه ده او خطرناکه ده دا به ته ډېر کې. بس بیا مې هغه اپریشن هم وکړو خو بیا به رن ټیسټونه کوي دوباره کنه څنګه چل دی چې دوباره شته او کنه.
دا غږ د مردان اوسیدونکي 38 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یا شناخت یې څرګند شي. مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو بچو مور ده او دوه کاله وړاندې د سینې د کینسر ښکار شوي. نوموړي وویل په ناروغۍ یې پوه نه وه ځکه تر اوسه د تکلیف سره مخ ده.
سوزیدن شروع شو بیا پکې درد شان شو ورو ورو ودا قشن شروع کېدل. بس تکلیف راته ورو ورو سیوا کېدو. ابې کدا اسې سوزي یا ګرمۍ وجې سوزي. بیا پدی کی ما کور کی خبر او کړل بیا می هاون بوتلم ډاکټر لا ډاکټر راته وی چې دا کم طرف ته ستا دغه ما وته وی چې ګس طرف ته ملي اول کی څه تکلیف درته ما ورته وی دا اول کی دا قشن سوځي شروع کو بیرست درد شروع کو ډاکټر وی وی دا هو ته ټیسټونه او غټ ټیسټونه وته کی به هور ته بوتلم به هور کی را راغ ټیسټونه وکړل شوکت خانم کی نو انته راته وی چې دا ته هو پدی باندې جو تا گزار نہیں ہوڑے رے او یا ہو دی مشمان پورا کا پی بن کڑی نہیں زر خود دی نہیں بن کڑی نو ما وتے جی آ ما ما شوم نیم کی پر ہو دو بس ما فیڈر تا سٹارٹ کو نا گا ڈاکٹر وچ دا بدی کی جام شو بدی وجی دا بیماری تا تا غری گے درے دا
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه خیبر پختونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشر ډاکټر سمینا عابد مشال ریډیو ته ویل ټولنه کې زیاتره مېرمنې په غیر مستند علاج وخت خرابوي او دا ځکه هم چې دوی د سینې کینسر د نخو نښانو نه خبرې وي ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي
چرتا سا گلٹی بریسٹ کے یا چرتا سا ڈسچارج یا وینا یا بلڈ راتلل شروع شی یا تیدے آم پیٹس کے سا سویلنگ را شی یا آگئی کے سا فیمیل ڈاکٹران دیری دی آگا چیک اپ کولی شی خودے مکا چرتا سا دا سا گلٹی آگا ڈاکٹر تا دا سا اخکاری چی آگا بریسٹ کینسر دے نو آگا بیا الٹرا ساؤنڈ لا ریفر کی کینسر ہی نو بیا آگئی کے فورن پتا ہو لگی دا بریسٹ کینسر گلٹی چی کمی دے آگا ریموو کی سرجیکلی یا گلٹی ریموو کی یا چدے پورا بریسٹ
ڈاکٹر سمینا عابد دا هم ویل د سینې کینسر لګي دو زیات خطر هاغه مېرمنو ته وي کمی چې بچو ل خپل پینور کوي او یا هاغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندي د ویانې زیات مقدار کې خوري نو موړ زیات کړه ک زنانو کې په وخت د رنس تشخیص وشي نو د زر رغې دو چانس یې زیات وي
یا چې دې دا خزه بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمی دې ماشوم لا خپل پې نه ورکړې تو سرټن ریسک فیکٹرز دي چې کمی او اسوسییټډ دی بریسټ کینسر سره بریسټ کینسر چې کمی دې دا غي سلور سټیجز دی سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4 سټیج 3 او سټیج 4 چې کمی دې دا غل ایکستنسیو سټیجز دی پیشنټ ته پتا ولګي دا سه چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دی نو ځکه دا غي لکه سروایوول چانسز ریڈیوس کی گئی چاہے سنگا سنگا سٹیج زیادہ تھی شید آگئی سروائیول چانس چاہے کمی ہو دے ریڈیوس کی گئی لگ سٹیج ون سٹیج ٹو کے ریکوری کوئک کی گئی اور پیشنٹ سروائیول چاہے کمی ہو دے آگا خشی دے سارا کا سٹیج ون اور سٹیج ٹو باندے ڈائیگنوز کی گئی پیشنٹ
بلخوا پی خبر کی دا اٹومک انرجی ارنم کینسر اسپتال ڈائریکٹر آکف اللہ خان مشال ریڈیو تو اویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کیدون کې هر یو غوټه کینسر وي خو بیا د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي
اکثر کم زمګه میان دي خو اند ته پوس کې کم سرطانو نه دي د سینې تا چا ته کیږي د دې نه بچاو س طریقې کار کې دي شي د چا په فیملی کې چا ته مخ کې کینسر شوی خاص کر د سینې کینسر شوی دای په لور کې په خور کې د کېدو امکان لږ زیات دي نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کېدل پکار دي دا صرف ریسک فیکٹرز دي ضروري نه ده چې د چا فیملی کې کینسر وینو او هغه ته ضرور وشي د زنانو بعض بیماریانو سره هم د دې تعلق وي یو خاص عمر کې هم د کینسر کېدو امکانات لږ زیات شي لکه سلوی خونه 500 کالو پورې دی ایج کې د کینسر کېدو امکان لږ زیات وي کوشش تا کول پکار وی چې وزن مناسب اوسا تلی شي نارمل ایکسرسایز وغیرہ لک خپل کئی خلق او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري او سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی
ڈاکٹر عاکف اللہ خان دا هم ویل چې د کینسر علاج په اړه د اکتوبر میاشت کې زنانو کې د سینی کینسر مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونه کینسر هاسپټل سی دا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ور کوي سونه مریضانو په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا ته غټه وی دا غي معاینه به هم کوو سکریننګ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غټه نه ظاهر شي خو دا غي ریسک فیکٹرز وی نو مونږه غي دا یو احتیاطاً ایکس ری نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږه ټول مفت ور کوو
دا صحت چارو ماهران وای چې پاکستان کې زیاتره خزې د خپل صحت په اړه پیښو ستونزو حال چاته نه وای چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په آخري مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته یې پکې خطر هم زیات وي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.